تقريبا اي مشكله كوي اذا كان هذا في دون لا شيء افغاني مثل مخابراتي شبكه في اليمن كبر ذا فعاليتنا مثل افغاني مثل مخابراتي شبكه في اليمن كبر ذا فعاليتنا كوي
ستاسي بيغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیان ونه رسیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکی رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له بلې خوا رویترز خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. طالبانو نه یوازې دا چې په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، هغه یې په کلکه غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لاتیا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه په درېیمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې اووه ملکي کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال عنایت الله فیضی نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر درېیمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 90 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې ورکړې دي. سعودي عربستان له 2 میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي وو، بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. او په ملداوی کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلی انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تیرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50 جمع 1 رایې خپلې کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې شته. اوس ورزو کندهار ته د جګړو او نامنې علماء د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښت ته راغلي بې ځای شوي کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای شوي کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرستې شوي او له نورو سره به هم مرستې وشي. صادق رشتینی په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته 219 پروګرامونه هم خپریږي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د سپورت 19 پروګرام.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیره شاوخوا 2000 ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی په دغه سر سر کې شان میا موږ پاده سیوید در پادر ما د مزان د بل په کټکټرانه کوم دا د ګټزان رسول دي خاک پساره
دي. کورونیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولي چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو ارتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نور ستوند سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدای چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند غواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستول دي. موږ په دغه وړو پورې اړیانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنمري.
دا عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لويري به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالا تو چکورون گرد پاتس با دای سر راگل دی چی دا پا غاری کی دی دا کالی دی یو یو گودر را خست دی دا گودی دی ستل تیزان را ورست و نور کورون و شیان گرد پاتسی بی دی مکمل خدا آسی حالا تو کمور راگل دی نمی کورون و پات دی اغم را روان دی دا کورون و دا مخلوق پخپل گی نی
دکند هار دکت والو بیر ترستنی دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بي چی په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د امده یاد ولسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځایه سوي کورنۍ سږ کال، یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې دغومره کورنۍ بې ځایه سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د بې ځایه کې دوه اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینا نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوی زما مور نه وانخلی، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسی بل څوک یې ځینې وانخلی. داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادق کاو دای پوکو چې بچی ګوره تم په موږ ګرانه مقابل ورور دی خو تم په موږ ګرانه خو تم را باندې ګرانه صادق مې کوي موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو په پیل کې دیو کسانو خبرې او بلوچې په ماشومانو کې د اسادت پکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لښتې په چیر دي. ارخ وایي چې کګوي کګیږي که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري هماغه دوی ته ښه ښکاري، که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارومرو ورنزده کوي. نن د هغو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډېره بخیلي نه کوي، کم کم بخیلي شاید ولري. دوی خپل په منځ کې ډېر صمیمي دي، یو بل غواړي ډېر. بس یو شی چې مثلا رانیسم وای د فلاني اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم، زما خور دي، ما خزما ورور دي، ما په نظر زه شاید عدالت د دوی په مابین کې وکړم. مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته ورکوم، په ما باندې فرق نه کوي چون ټول زما اولادونه دي. په دغه خاطر ټول ته پیوسته دي. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید در مور و پلار رویه تاثیر وسی چی بخیلی که، شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوشی که در اصی مشکلات.
از پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کالکی هیچ پل تخنیک استازی ما ده خو یو طبیعی ارخ لری چه ده پر لپسی ماشومان یو چه حسادت که ایزه که کچنای ماشوم دیره وقت نگده مور و پلار ده. او بل عمل خپلا ده کورانه گد جوان چاپیریال ده که چیری مور و پلار په خپلو منزو که خوی ده طبعا تاثیر لری په ماشومانو بانده. نوزه دیر ده تربیه و ده مور و پلار چلند ده دیر اغا گتنیسم چه اغا دیر مستقیم تاثیر لری. او که چیری موگ ده سیاو چاپیریال رامنس ده که چپ اغا که عدالت وی او طول تا پیاو نظر و کتل شی او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوی نه فکر نکوم چې موضوع ډیره جدي شي. که موضوع وی یا لور وی دواړو ته ما مساوي حق ورکړی او د خپل دې باعث شوه چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم خپل لور ته یې هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري او زه د پلار په صفت دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچي څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي او نږدې د نړۍ 80-85% په سلو کې ماشومان دا تجربه کوي او تر 3-4-5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي، ورو د حسادت لزان لري کی.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندورونو کې ډېر کی، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپلو نورو خلکو سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري او په دې کې ډېره کټګوري ډېره برخه د خویندورونو سره ان داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی وړکې خورې مړه کړې ده. مثلا یو ورور راغلی بل ورور یې سوځولی یا یې لال کړی یا یې ساک خطا کړی یا له بامه ټېله کړی یا یې زندۍ کړی یا یې په تبر وهلی یا په چاقو وهلی یا په برخ نیولی یا بل کار.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لوی او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی یا یې که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولي. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای لمور زن سر روڑی دا حس. اما طولنه چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی، دا ویمه چه تعریفیه. یعنی کلا چه تاسو فطری دول دا روڑی لزن سر او پر طولنه کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از څومره چې دی لویږي هغه مشکل هم همغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کیږي یا تنگ نظره کیږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي، دوه کلن کیږي، حسادت یې ورسره دوه کلن کیږي. که ماشوم 5 کلن کیږي، حسادت یې ورسره 5 کلن کیږي. که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي، 6 کلن کیږي، حسادت یې ورسره 6 کلن کیږي. یعنی همغومره ورسره سختیږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ذهن تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي، او په ټولنیزو اړیکو او حتی په جسمي په بدن تاثیر کوي.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري، دا مسله ډېره زیاته، یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني، او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنې راکم کړي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي، موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو. او که هم احیانا ماشوم حسادت کوه، دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو ته م په مونږ ګران دی، خو ته م راباندې ګران یې، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوی، حسادت مه کوی، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که د خویندو ورونو په منځ کې حسادت وي، باید مایندې پلرونه جدي دا مسله درک کړي، او زر تر زر حل کړي، او که نسي کولی چې حل یې کړي، باید په دغه برخه کې له متخصص نه ارواپوهنه کمک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وسي او مساوات وسي، دا مشکل حل کړي.
د حسادت په کمولو مو خبرې وکړلې، استاد دا بيخي له منځه نه سوړی.
که احيانا یو څوک ثابت چې حسادت لري، دا هیڅ لري ډېر لري، له منځه وړلی شو په دې شرط په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخیه پک ختم کی.
بله ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندۍ وسی.
شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کی چی است، الله مو مال او ملګری.
لوبو لميدانا
زاد بلايزنج ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي راديو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو لميدانه ونيزي ورزشي خبرونه ته خراغلې په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د افغانستان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړولو هڅې ګړندې کړې دي. کرکټ بورډ وایي اوس مهال په کابل کې د نجونو د لوبډلې د جوړولو په هدف روزنیز کمپ جوړ کړی چې تکړه لوبغاړي به بل پړاو ته لاره وکړي. په دې اړه د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د ډیپارټمنټ له مسؤلي سره خبرې لرو. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو کله پیلېږي او کومې لوبډلې له روانو سیالیو بهر شوې دي؟ پر روان خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات واوري، او که وخت نو د هکی د لوبې په اړه به هم واوري څنګه کیږي، د لوبه چرته پیدا شوه، مینوالې څومره دي او ځینې نور. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونې په پایل کې زما همکار ډیوه نادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
نن په کابل کې د دولسو لوبډلو ترمنځ د کورش لوبې پیل شوې. د افغانستان کورش فدراسیون فنی او مسلکي مرستیال محمد اشرف تقدیر ازادي راډیو ته وویل دا لوبې چې درې ورځې به دوام لري، له ولایتونو لسو لوبډلو او له ایران او پاکستان څخه هم له راغلو کډوالو دوه ټیمونو ګډون کړی دی. ښاغلی تقدیر وایي دا لوبې د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخابولو په موخه ترسره کوي. د نوموړي په خبره دا لوبې د ځوانانو او مشرانو برخو کې په لار اچول شوي دي. د کابل ساحلي فوټبال غوره لیګ لوبې نن پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې به اته ټیمونه په لیګ سیستم کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د ښاغلي مشعوف په خبره دا لوبې به دوی سره مرسته وکړي تر څو ساحلي ملي لوبډلې کې نوې سیرې جذب کړي. د زیاتوي نن په دوه بېلابېلو لوبو کې شریفي سپورټ و د یو په وړاندې افغان کلب ته، او د مراد خاني لوبډلې 8-0 د سباون لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې به 15 ورځې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن ډیلی کیپیټل او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره مخامخ شي. هر لوبډلې چې دا لوبه وګټي، هغه به د سیالیو په جدول کې دوه هم ځای غوره کړي. اوس مهال دواړه لوبډلې د نمرو په جدول کې د 14 نمرو په لرلو دوه هم او دریم ځای لري. ممبئی انډینز بیا د دې سیالیو لومړی ځای خپل کړی دی، 14 نمرې لري او بل پړاو ته یې تګ حتمی شوی. سبب د دې سیالیو د لومړي پړاو په ورستۍ لوبه کې سن رایزر حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ شي.
د زموږ غږ آزادي راډیو نو درنو دوستانو د لوبل میدان او نيزي ورزشي خبرونه ته غوښتل لکه وړاندې مو چې واوري د افغان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو هڅې تیزی کړې دي. د کرکټ د نړیوال شورا لغوړ هیوادونو یو هم افغانستان د چې په رسمي ډول تر اوسه د نجونو کرکټ ملي لوبډله نه درلوده. دا مهال د افغانستان کرکټ بورډ لزګون نجونو ته روزنه ورکوي چې غوره لوبغاړي به راتلونکو پړاوونو ته لار ومومي. د دغه ادارې مسؤلین وایي دوی د کرکټ نړیوال شورا سره د ژمنې پر بنسټ باید لا وختي د نجونو لوبډله جوړه کړې وای. د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو په اړه د لا زیاتو معلوماتو په اړه د افغان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر سره زما همکاري هیلې اسد خبرې کړې دي.
دا کوم پروسه چې تاسو اوس په جریان کې اوسئ د خلکو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو وو کلو راهیسې دا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجه نه به موږ دا پروسه بعضې وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په اساس په نظر کې نیولو کې سره دا ټیم بیرته په خو ودروي او پاینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو. دا انجونو د ټیم
په اړه ستاسو معلومات راکړئ چې څو انجونی دي، کوم ځای راغلي دي،
تقریبا په دې کمپ کې موږ سره سلویخ انجونی دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه د هغه انجونی دي چې زمونږ هغه کومه پروسه چې زمونږ د ښوونځیو ترمنځ زمونږ کوم مسابقات چې نیولي په هغې کې موږ د استعداد پیژندنه مو کړه او هغه کسان چې استعداد یې درلوده او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زمونږ د انتخاب او هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلا په نظر کې نه لرو. او زمونږ اساسي او اصلي معیار چې دی هغه استعداد دی، او د استعداد د مخې نه موږ نجونې انتخابوو. هغه نجونې چې متحد دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو موږ هغه نجونې سلیکټ کوو. زه به تاسو ته یو خبره وایم چې ما تاسو ته مخکې یادوري وکړه چې موږ دا پروسه چې دا ډېره طویل مدته پروسه وه. دا داسې پروسه نه ده چې موږ طویل مدته پروسه وه. په دې پروسه کې موږ له کورنیو سره او د نجونو سره هغه پروسه طی کړې ده، او انشاءالله چې خوشبینی په دې ده چې موږ په آینده کې د ښځو ټیم ولرو او د افغانستان نمایندګي وکړو. دا نجونې دي چې شخصا اکثریت یې خپل فامیلونو موږ ته معرفي کړي دي چې مثلا زما په لور کې د کرکټ استعداد شته، د غواړي کرکټ وکړي، او موږ هم ورسره کوشش کوو چې د خپل همکارانو تخنیکي همکارانو په مرسته دوی ته هغه زده کړې ورکړو چې اوس کولی کرکټ په معیاري توګه زده کړي.
اوس هم همدغه دلته چې راغلي دي مثلا دوی په کرکټ کې داخلې شولې، اوس تمرینونه کوي،
اوسنی شرایطو کې خوشبختانه چې اوس موږ د کورنیو حمایت لرو، په اوسنی شرایطو کې موږ د سهولتونو ستونزې دي چې مشخصا د نجونو لپاره موږ داسې کوم خاص اکیډمي یا خاص ګراوند شتون نه لري. نو زموږ کوشش به په آینده کې دا وي چې موږ وشو کولی د نجونو لپاره هغه فیسیلیټي چې مخصوصا د نجونو لپاره وي او دوی په حرامه فضا کې وشي کولی کرکټ وکړي، نو کوشش هم دا دی چې په دې باندې کار وکړو، فیسیلیټي یعنی ورته برابرې کړو. او موږ به انشاءالله د نړیوال شورا د کرکټ نړیوال شورا سره او همدارنګه د افغانستان هغه هیوادونو چې د افغانستان سره د ښځو په برخه کې مرسته کوي، د ښځو د پیشرفت یا د ترقۍ په برخه کې مرسته کوي، هغوی سره په تماس شو او د نجونو لپاره داسې فیسیلیټي یعنی برابرې کړو، داسې امکانات برابر کړو چې کورنۍ او ټولنه یې په ډېره اسانه توګه ومني او دې ته راضي شي چې نورې خویندې هم کرکټ ته راشي. د دې څلوېښتو نجونو د جملې څخه به موږ 15 کسه انتخابوو. بعدي پروسې ته چې هغه پروسه به دا وي چې موږ به انشاءالله د 15 کسانو لپاره په هیواد کې او هیواد نه بهر هغه کمپونه چې د دوی مهارتونه زیات شي او کرکټ زده کړه زیاته وکړي، پغی باندې به کار کوو او ان شاء الله زمون کوشش پداوی چې دا زمشتنه داسې ورزو چې وشو کولای په نړیواله میچونو کې هم پرفارمنس وکي او هغه ودونو سره چې مثلا کرکټ زمونږ په سطح باندې دی داسې ودونه شته چې هغه هم اوس د خپل په کرکټ باندې کار کوي او ان شاء الله په آینده کې به هم موږ سره داسې تمریناتي لوبي او داسې لوبي چې زمونږ د نجونو د کرکټ پوهه زیاته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبا سنگر و چې زما همکاري هلی اسد ور سره خبرې کولی او که په کرکټ کې پاتې شو له افغانستان د هندستان پر لور. د هندستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالیو د لومړی پړاو دوه ورستۍ لوبي پاتې دي. نن ډیلی او راجستان د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې د دوهم ځای د خپلولو لپاره لوبه کوي. ممبئی انډین د دې سیالیو د نمرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړي. سبا سن رایزر حیدرآباد او ممبئی انډینز لوبډلې سره مخامخ دي. که سن رایزر د سبا لوبه په لوړ توپیر وګټي خیبل پړاو ته لار پیدا کړي. سفیولہ سنگزی په ډېر نور معلومات درکوي.
د هند کرکټ د غوړ لیگ آی پی ایل په دیارلسم پړاو کې چې سکهال د متحده عربی اماراتو په قربتوب پیل شوی دی، حذفي یا ناک اوټ دا ورته یوازې دوه لوبي پاتې دي. تر اوسه پورې د ممبئی انډینز لوبډلې په اتلس نمرو باندې د جدول د سر ځای خپل کړی دی او د ناک اوټ یا حذفي پړاو ته لار موندلې ده. د دریو نورو ټیمونو د معلومېدو لپاره به د ډیلی کیپیټلز، رویال چیلنجرز بنګلور، کلکتہ نائٹ رائیڈرز او سن رائزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ سختې لوبي وشي. تمه ده چې د دوشنبه په شپه باندې د رویال چیلنجرز بنګلور او ډیلی کیپیټلز ترمنځ لوبه وشي. د ډیلی کیپیټلز او رویال چیلنجرز بنګلور د لوبي ګټونکو په شپاړس نمرو د جدول دویم ځای خپل کړی. بل لوبه به د سې شنبه په شپه د سن رائزرز حیدرآباد او کلکتہ نائٹ رائیڈرز ټیمونو ترمنځ کیږي. په سن رائزرز حیدرآباد کې د افغانستان دوه ستوري لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. راشد خان اوس وخت د هند کرکټ په غوره لیگ کې په وو غوره وکټ اخیستونکو کې شامل دی، ځکه چې په دیارلس لوبو کې اتلس وکټ اخیستې دي. که څه هم چې محمد نبی ته په لوبو کې ډیر وخت نه ورکړل شوی، خو که ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې چانس ورکړل شي، ممکن د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لږ څه ښه نمرې ترلاسه کړي. د 2020 کال د آی پی ایل غوره لیگ تر ټولو غوره لیګونو سخت او رقابتي ګڼل شوی، ځکه چې د جدول ورستیو ټیمونو هر یو په دولس نمرو باندې خپلې لوبې خلاصې کړې دي او تر اوسه هم د ناک اوټ یا د حذفي سټیج درې نور ټیمونه لا نه دي معلوم او هر لوبډله هڅه کوي چې په دغه ناک اوټ سټیج یا حذفي دور کې خپل ځای مشخص کړي.
سفی الله سانگزیاو چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په اړه معلومات درکول. او آیا په هیګه چې د هاکی لوبه کله او چرته پیدا شوه، څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې لوبيږي، کنه په هیګه نو دیوا نادر متری خبروي.
هاکی هم یو په زړه پوری او د خلکو د خوخي لوبه ده. د دې لوبي د پیدا کېدو سیمه د هند نیمه وچه خودل شوی. د هاکی لوبه په دوه ډول کېږي، یو د شنیلی او بل د کنګل پر مخ. د کنګل پر مخ هاکی تر ځانګړو مقرراتو لاندې په یخو وادونو کې تر سره کېږي، خو د علم او ټکنالوژي له پرمختګ سره سم د کنګل پر مخ د هاکی لوبي د میدانونو لپاره په سرپوښلو سټیجمونو یعنی لوبغالو کې مصنوعي کنګلونه هم جوړیږي. د شنیلی یعنی سبزي هاکی په لویو ډګرونو کې چې ډېر د فوټبال له ډګرونو سره نږدېوالی لري لوبه کیږي. د هاکی هر لوبه یو لستنه لوبغاړي لري. د هاکی په ټیم کې یو شمیر احتیاطي لوبغاړي هم وي چې د اړتیا په وخت کې د اصلي لوبغاړو پر ځای په لوبه کې ګډون کولای شي. د هاکی ګول 3.6 متره اوږدوالی لري او 2.14 متره لوړوالی لري. ګول باید د جال په واسطه وپوښل شي. د هاکی توپ کلک دی او 1.5 to 1.3 ګرامه وزن لري. د هاکی لوبغاړي په یو ځانګړي لرګي چې د سټیک په نامه یادیږي لوبه کوي. د هاکی لوبه اویا دقیقې وي، یعنی په 2.5 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. وروسته له هر میدانه 15 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه د میدان دننه لوبسار او لاین مینانو لخوا چې د میدان په دواړو خواو کې له بیرغونو سره ولاړ وي سرل کیږي. د هاکی په لوبه کې د وهل شویو ګولونو شمیر د لوبې نمبر ښيي. هر ټیم چې ډیر ګولونه ووهي ګټونکی بلل کیږي. د دې لپاره چې د هاکی لوبه له خطره ډکه ده او امکان لري چې په توپ باندې وارد شوی ضربې د ګول کیپر په ځان ولګي کې لدې عمله د هاکی ګول کیپر ځنګړي او کلک کالی لري. د هاکی لوب په خو وختونو په افغانستان کې هم مینوال او پلویان درلودل او د کابل داسکری کلب په ورزشي ډګرونو کې د بیلابیلو لوبډلو ترمن جدي او دوستانه لوبې جوړې دي. خو نور ورزشونو سره په پرتل کې ګرانښت پاملرنې وړ نه وو.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې دا ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې راپ سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.